خبرونه مولوی سالم ممن دا اوریدله اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼې خپله اداریه د پی آی اے ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي که احتجاج کول یو جمهوري حق دی، نو د حکومت په پیدا کړي خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم دی. د پی آی اے معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورځپاڼې لیکي که حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي، نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخې ته کېدې. ورځپاڼې لیکي چې د جمعې ورځ د پی آی اے فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو، او د هلتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی، او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کومه چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پی آی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدی شي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کلیکی چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورټ کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه ښودلې شوې وه، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼلې کېدو. ورځپاڼه لیکي چې د دې راپور وروستو د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړې دا، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډېره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. اکسپرس ورځپاڼې خپله اداریه په پاکستان سپر لیګ کې د پېښور زلمی په کامیابۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تېرې جمعې په ورځ د یاد لیګ په درېیم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماتې ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیګ پرانیسته کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټي وي او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیګ پرانیسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیګ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې په بلوچستان کې خبریالانو ته د ورپېښو امنیتي خطرونو او د امریکا غږ په حق بیا اسلام آباد کې شوې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسائی محدوده ساتلې، او تر څو چې انتظامیې یې پخلې نه وي کړې د بېلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسائی لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمې له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو په اړه خپلواکه پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخرل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې څارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویب پاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د تېرې ورځې غونډې د پرانیستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق هیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وینا په اړه لیکنه خپره کړې چې په دې وروستیو کې ویلي وو که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي نو په راتلونکو وختونو کې به د دغه هیواد امنیتي ستونزې لا پسې ډېرې شي. منور شاه د دې لیکنې تفصیل اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منع کولی شي. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې سیړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکه کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو جنگسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو پرمختګ کې ناکام دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه نو پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کیږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوی وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پریښې وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سیوا کړل. دا راز حقانی نتورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورمې جنسی ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلو نه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکي په اړه ورسره سلا مشورې وکړې. ورځپاڼه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه د خپلې لیکي چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت ته او خامخا به واک ترلاسه کړي. نو مولوي ویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړي دي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري، نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپلې خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو په کار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
لکلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردن کونند پښتون ملت پال سیاستوال او د منل شوی شاعر اجمل خټک شپږم تلین دی. نوموړي پر سیاسي مبارزې او همدارس پر ادبي خدماتو د خبرو لپاره د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمېر غونډو تابع شوی ده. د سیمې سیاستوالو او شاعرانو او همدارس لیکوالانو د اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه خپل نظرونه له مشال رادیو سره شریک کړي دي چې د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
اجمل خټک د اپریل په 15مه نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کره زیږیدلی و. نوموړي د وړوکوالي راهیسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله، او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملي سیاست کې هم قدم کېښودو، او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
کلاو کتاب پشانو بیا هم داغا کوم ذاتی ژوند نو هغه ډېر ساده ژوند هغه ډېر د کنات ژوند او هغه یو داسې ژوند چې هغه کې هغه د خپل ژوند خو کول لپاره کوشش کړی خو چې څه ورسره ونو په هغې باندې کنات کړی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوي دي چا چې د هغه سره واسطه پروتې ده هغه ورته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوږوالی ورکړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوېږم نو هیڅوک ما داسې نه دی لیدلی چې هغه
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو د عوام منیسټرل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټري مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لارښود وو.
اجمل صاحب چې کوم دی نو یو هماگیر شخصیت وو، او د هغه د زندګۍ د ژوند ډېر اړخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب، او د دې مثال ډېر کم ملاویږي چې په داسې غریبۍ کې په ټوله دنیا کې څو خپل نوم پیدا کړي. د هغه پیدا کېدل او تر مرګه پورې د هغه ژوند د جدوجهد نه ډک و، ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کوم دی نو یو ډېر لوی مشکل دی، او دې سره ژوند تېرول دا یو جهاد دی.
اجمل صاحب لار چې کوم دی دا زمونږ لار ده. وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شوې سیاده جار به دې هم پاتې نه شي، او که دې زما شړی ته لاس واچو خدای ګستا شال به رانه پاتې نه شي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسي نوسفزي نه وپوښتل نو د هغه وینا وا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی، بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې مونږ د هغې ذاتي شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تېرو دېرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې له نن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په اومه نیټه له اوږدې ناروغۍ وروسته اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې، او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د باختر ستوري تاسو ته اورو چې دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ولسی شعر سروکی په اړه یو رپورت ولرو، بیا به له محمد ناظم سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب مرکه وړاندې کړو، او په اخره کې به د یو شوقیه رباب غږونکي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی رپورٹ ترازو پښتو ولسی ادب کې سروکې هم د لنډیو یا ټپو په سیر له پیړیو راهیسې له یو نسل نه بل ته سینه په سینه را رسېدلی دی. سره له دې چې اوس هم محلي سندرغاړي سروکې وایي، خو د ولسی ادب دغې برخې ته څېړونکو د پام وړ کار نه دی کړی. په همدې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه رپورټ کې درغږولي دي. دا سروکې د شاه محمد افغان په غږ کې په یو شاعرانه محفل کې د اهلي ذوق په وړاندې اوریدل کیږي. سروکې د پښتو ولسی ادب هغه پورم دی چې له پیړیو راهیسې له یو نسل نه بل ته سینه پر سینه او یو هم د سندرغاړو پر خلو تر دې دمه را رسېدلي، او څو پورې چې پښتانه په دې نړۍ کې ژوند کوي سروکې به ورسره مل وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې همدې خبرې ته اشاره کوي.
یوازې پښتو ده چې هغه د ولسی ادبیاتو نه ډیره غنی برخه لري او د هغې جملې څخه هم یو سلوکی دی. دا هغه فن او هنر دی چې سینه په سینه انتقال شوی دی، بالخصوص د ښځو په ژبو ډېر زیات ځای لري او دا د پیغام نه ډک شعر دی، ځکه مونږ شاعري د ژوند د پرمختګ او د سمون او د ژغورون او د فلاح دپاره یو وسیله ګڼو او دا که په مختلفو ژانرونو کې او په مختلفو صنعتونو کې ویل کېږي، نو دې نه هم هدف دا دی چې څنګه مونږ په یو ښایسته بڼه خلکو ته خپل پیغام، ولسي پیغام او ضروري پیغامونه استولی شو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې د پښتنو مېرمنې د سروکو په جوړولو او ویلو کې تر نارینه وو مخکې دي.
په ولسي ادب کې سروکې ډېر لوړ ارزښت لري، د فورم په لحاظ باندې خو سروکې هماغه مشخص فورم دی چې کله کله په سندرو کې په لنډیو بشپړېږي، اما کله که موږ مشخص ارزښت ته راځو، سروکې د ناهیلیو په وخت کې، د امیدوارو په وخت کې، د عشق مسایلو کې، په حماسي حالاتو کې، په ټولو کې ډېر یو لوړ ارزښت لري. په ځانګړي ډول وایي چې پښتون قوم داسې یو قوم دی چې دغسې یو لوړ ولسي فورم لري، په دې کې پښتنو مېرمنو خصوصا ډېر زیات کار کړی دی او ارزښت یې زما په خیال ډېر زیات دی. ښه تصویرونه پکې شته، مثلا که دې سروکې ته موږ وګورو چې زه به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ څه تورې ګورګورې دي په لوړو غرو کې د پېښې، یعنې یو د یوې سیمې انځور پکې دی. همدارنګه نور ډېر سروکې داسې شته چې هلته پکې د حالاتو انځور دی. پکې فکر کوم چې یو قیمتي ژانر دی د پښتو لنډۍ تر څنګ او لنډۍ ډېره مرستیاله.
ځوان شاعر امین الله ظاهر وایي چې پښتو شعرونو کې لنډۍ او سروکې تر بل هر پورم زیات خوښوي.
د سروکې هغه بشپړول هم په دې لنډیو باندې کېږي چې بیا پسې راتاو شي. زه په خپله د پورم له مخې سروکې ډېر خوښوم او لنډۍ، او ځکه نو په لنډیو کې زموږ د زړونو آواز دی او دا لنډۍ ورته همدې وایي چې په زړه ډېر تاثیر کوي، لکه لنډۍ مار چې سړی له ټک ورکي هغه زهر زر دې زړه ته راځي، همداسې لنډۍ په زړونو باندې ډېر زر تاثیر کوي او دا د زړه وایي او دا لنډۍ په سروکې کې چې بیا ویل کېږي نو ما ډېرې ښې لګېږي.
ځوان شاعر عمران خنجر وایي چې که سروکې د پولو پر سر د ځوانانو په خلو وي، نو په ودونو کې خزی هم په ډیره مینه وایي.
سروک چې دی دا د ولس ادب کې یو پخوانی د شعر یو پورم دی، لکه ټپه د هر چا په ذهن کې دا راڅرخیږي. په ودونو کې هم خزی وایي، هلکانو به د پولو په سر باندې هم دا سروک ویل او ټپې به پکې ویل، یعنې د هر چا د زړه غږ په دې سروک کې ویل کېږي. پښتانه غونډ ټپې جوړولی شي، ټپې ویلی شي، دا سروکې هغو دپاره ډېر ښه پورم دی چې دا خپلې ټپې پکې ووایي او لا خوندزاپه کړي.
د یادولو ده چې سروکې د پښتو ولسی ادب داسې یو ژانر دی چې په بیلابیلو پړاوونو کې خو سندرغاړو د موسیقۍ له پردو سره ویلي، خو تر دې دمه پرې څېړونکو کار نه دی کړی. البته ځینې سروکې چې په مهمو پېښو ویل شوي د هغه وخت تاریخ رانغاړي، خو تر دې دمه د لنډیو په څیر د سروکو شاعران هم نه دي پیژندل شوي. ادب پوهان وایي چې سروکې د لنډیو په څیر د ولس مال دی او د ولس لخوا ولس ته ډالۍ شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد ناظم چې د نوخار د جلوزو سره تعلق لري، د خپلې زمینداری تر څنګ شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د چارګل په نوم یوه شعري ټولګه خپره شوې. پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر جان له نوموړي سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
دا کتاب چې ما ولیکلو دی، مین دغه کوم دی، د پښتنو متعلق دی چې دوی په حالت باندې او په بودو باش باندې او دوی ته کوم تکالیف میلاو شول یا میلاویږي، دې متعلق پکې ما اظهار کړی دی. او د پاکستان د ترقۍ لپاره هم پکې دغه شته دی چې یاره زمونږ دا ملک په ترقۍ لاړ شي مخکې. خکې عادت پکار دی چې مونږ ته میلاو شي، اسپیشلی پښتنو کې قومي سطح باندې هم دا مین مقصد دی.
دې کتاب نوم کوم زموږ اردوونکو ته لګوي،
دې کتاب نامه ده چارګل.
دغه نوم شاته صدقه ودا نوم چې خو ده
چارګل زوړ دی پښتنو یو دغه کاله دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګې دي خوښي لکه اوګی شو چارګل شو کټماله شو نو ډېر ینګ جنریشن ته د خپل ژبې دا کالی چې کوم دی نه دی معلومه دغه رنګې چارګل هم یو کاله دی او ما دا نامه دې دی وجه کې خودی دی د پاکستان سلور صوبې دی نو دا سلور ګلونه دي او دا دې دې وجه ما کیږي چې دا سلور وړ ګلونه کې چې په اتفاق سره مخکې تک غواړي نو دې ته پکار ده چې ځان دې لپاره یو ښه عادت وګوري او
د حمزه بابا د غنی خان یا د شند خوشحال بابا دا چې نور به می هغه شند نمونه نه پیدا کیږي آیا دا حقیقت دی او کدی نو دا ولې نه پیدا کیږي
دې مین وجه دا ده چې تاسو وګورئ خوشحال بابا وګورئ رحمان بابا وګورئ حمزه صاحب وګورئ نو دې دې په پښتو ژبه کې پیک تر رسیدلی خلک دي ځکه چې دې بس پاره باندې ولر دي دا چې تر اوسه پورې کراس نکو نو که څوک ډېر ښه شعر وایي که نه نو خو د خوشحال بابا یا رحمان بابا حمزه صاحب دی دغه ته رسېدل چې کوم دي نو هغه ډېره ګرانه ده
مطلب چې په راتلونکي دور کې یعنې نوي کول کې داسې به څوک پیدا نه شي چې د هغې دغه زیاته به ورسي د هغې نه به لوړ مقام ترلاسه کړي
نو الله ډېر لوی بادشاه دی کېدای شي چې څوک یې کراس کړي خو ممکنه داسې ما ته نه ښکاري ځکه چې دا څو سوه کاله وشو تر اوسه پورې چا د خوشحال بابا یا د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د زامنو د ټکرې شاعري داسې نه ده کړي
څومره چې پښتانه رسته پاتې نو یو شاعر لیکوال ادیب خپل کردار څنګه په موثره توګه لوبوري چې لکه کتاب خو تاسو ولیکو دغه شان ډېر تاسو په شان کسانی خو دا به څنګه د نوې نسل ته وراړو دوی به څنګه په حرکت کولو چې دغه سیزونه ولولي او خپل تاریخ نه خبر شي
مونږ ینګ جنریشن چې کوم دی خاص کر ای ته زه دا خواست کوم چې را تاسو د کتاب لوستو دغه پیدا کړي څومره کومونه چې دي که تاسو لړ شي وګورئ چې ترقی چا کړی دی نو ای د کتاب ډېر شوقین دي مونږ په وطن کې خاص کر په پښتنو کې به زه دا وایم چې یاره څوک کتاب نه ګوري که هغه وته په دوه روپۍ هم ملاویږي که نه نو هغه دوه روپۍ هغه وایي چې یاره دا به څه کوم دومره وخت ما سره نشته چې زه کتاب وګورم که نه نو کتاب کتل چې کوم دي دا ډېر ضروري دي چې تیر زمانې نه خبر شو او را روان چیلنج چې کوم دي په دې باندې لیکوال لیکو کی او هغه ته پاره موږ ځان تیار
کړو کتاب کې موضوع آیا تاسو صرف د پښتنو قیادت کنه دوی چې کوم ستون جوړ سي تر شي دي هغه پکې موضوع شي دی کنټینټ چې څه
چې کوم په خوا دي موږ د مشرانو سالته په کوم پوزیشن باندې دی هغه ذکر مې کړی دی د وخت کې چې په پښتنو مې سم را سخت راغلي دي هغه ذکر مې کړی دی د خپل حقوق ذکر مې کړی دی چې د عین د لاندې موږ خپل حقوق واخلو دا ټول ذکر دی کې ما کړی دی او په کار دا چې په دې خبرو باندې دا خلک وګوري پړاوي کې او رایوزی شي او چې د جهادو کې دې لپاره دغه وکي په کار دا چې دا وشي چې پښتانه مخ په وړاندې لاړ شي
ټول شعري مجموعه دي
دا ټول شعري مجموعه
دي کتاب یو داسې خوندور شان شعر کوم اردوونکو ته موږ چې
تور شنه غرونه چندړونه باغونه د مڼوشته تاورا تاو لختي دي هم سندونه د وبوشته زه هر خواله ته هم ځوانان نازم اولی نشته دی ټول وخت مزوری پسې आवाज د سویلوشته تا د پښتنو د خاص کر د مونږه د غریزو خلکو لوی بدقسمتی ده چې کله د ایر ظلم شي نو لاړ شي مزدورو پسې الانګه په خپل وطن کې هر څه شته خو ترغې پوری د مونږه لاس نه ورسی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو هدایت الله چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري په شوقیه رباب او ستار غږولو سره نه یوازې دا چې خپل ذوق خړوبوي د دوستانو په میپلونو کې هم ګډون کوي نو نوموړي سره مو د هغه په پن یوې ډنډې مرکې ته رابولم
چی سو کاله بکیږي چې تاسو دغه درباب له پن سره آشنا شوی او غږوي
کیره کیږي تقریبا د یو اتل سکاله بکیږي چې دا رباب غږوم هغه سره یو ستارم غږوم شوقي دا غیب یو پنځش کاله کی
ها یعنی ستا ټول عمر څومره دی چې د عمر عمر نه ته د پن سره وابسته یې؟
زما ټول عمر دی سړی کال.
دا چې تاسو په 15 کلنۍ 14 کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوی دی، لومړنۍ زده کړه دې شانه کړې ده؟
لومړنۍ زده کړه خو سیده چې بس زمونږ خپل سیتار پلار بم غږو او کور کې هم سیتار پروت و، نو بس هغه راخسته ټنګوره ټنګوم، نو سیتار مې ول یاد کړی دی او رباب هم دغسې په دغه رقم باندې شوقي مې یاد کړی دی، نو خاص ګلکار یم خپله. اوس ساختمانی کارونه بس دا جاري اخلم ټیکي، شاګردان سره بس کار کوي لګي دي په کار کې مخ شوقي پروګرامونه کوو. دا بس
ښه، یعنی دغه شوقیه پروګرامونه ستا داسې د چا خبره خپل ذوقي تنده خړوبول دي او ورسره څنګ کې داسې ستاسې معیشت ته هم څه ګټه رسوي؟ یعنی تاسې چې پروګرامونو ته چېرته ځئ، څوک څه پیسې میسې درکوي که نه؟
بس مونږ خو داسې دی چې ما خو ته مخکې وویل چې زمونږ کاروبار هغه جدا دی که نه، دې نه داسې خاص دغه نه کوو، تمه د دې نه کوو، د شوق حساب دی که نه. کله داسې مریشي چې هغه د جب نه پکې تاوان وکړو پوه شي، او د انډیوالانو بنډاري که نه، دوستانو بنډاري شوق دغې که نه، د حجرې باندې هغې ناست دی.
او که چا داسې څه پرزو وکړل نو تاسو خو یې واپس کوئ نه؟
نه، چې چا پرزو وکړل نو هغه پکې څه دغه وکړي، نو خامخا نو
د دوستانو پروګرامونو ته تاسې په میاشت کې 15 ورځو کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي که نه؟
ولې نه، ولې نه، دوستان خامخا نو بس هغوی خو د دې شخو اوس ډېر خلک وږي دي، دغه رباب دی او منګی دی او سیتار دی، د حجرې ناستې دي که نه، دغې ته خلک ډېر دغې دي، خلک هم غواړي کینو بسره.
تاسو مخکې ویلې چې سیتار تاسو کره په کور کې وویل، ستاسو والد صاحب هم سیتار غږولو؟
هو، هغه سیتار غږو، هغه هم دغه رنګ بس شوقي سیتار غږو، نو بس یاران دوستان به راتلل، موږ هم دغسې راواخستې کرسر ته به یخې، بس کله ټنګوره ټنګوم، هغې راته نه ویلې چې وی غږوه، نه ویلې چې می غږوه، بس موږ هم دغه رنګ کله کله بس یاران دوستان به شو، انډیوالان به شو، هغې سره کېناستلو خپل کور کې هم کله کله سوال.
یو نری غوندې نغمه چې هم زه خوشحاله شم او هم د مشال راډیو اوریدونکي خوشاله شي، مهرباني. ډېره مننه، خوشاله اوسي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه، تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
فاټات سبان د 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راواخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.